السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر سلور بجی دي نن د خالی ورځ د 2019 کال د اکتوبر 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کړل کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نس پروګرامونه د سولې په لور او جمهوریت غوونه هم درو او ریډیو یې مه هیروي ته ټول لمړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبر نو
او پاکستان کې فعالانو د هغه ممکنه قانون خلاف غټ پورته کړی چې امنیتي ادارو ته زیات واک ورکوي. په اسلام آباد های کورټ کې نن د نواز شریف د یو بل کیس د ضمانت اوریدنه ده او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هغه قانون لاسلیک کړی چې تر مخه یې سنا 60,000 کسان بخل کېدای شي. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د بشري او جمهوریت حقوقو لپاره مبارزه کوونکو د پارلیمان په خوانی غړو سپریم کورټ ته درخواست ورکړه چې په خیبر پښتونخوا کې دی د اکشن اینڈ اف سیول پاور آرډیننس په نامه قانون دی عملی کېدو ته نه پرېږدي. دوی وایي د قانون امنیتي ادارو ته دا لاره هواروي چې په صوبه کې د بشري او سیاسي حقوقو لپاره مبارزه کوونکي وځپي. په درخواست ورکوونکو کې پخوانی سینیټران فرحت الله بابر او افراسیاب خټک د قامی سملې پخوانی غړي بشرا گوهر او د بشري حقوقو فعال روبینا سیګل شامل دي. فرحت الله بابر د اکتوبر په 15مه مشال اړیو ته ویل چې دا قانون د پاکستاني آئین خلاف دی او خلک یې په هیڅ صورت نشي منلی. د پاکستان سپریم کورټ ټاکلی ده چې د نومبر په 15مه په دې اړه د یاد عدالت پر ججانو مشتمل یو جرګهګۍ د دې مسلې اوریدنه کوي. د پاکستان وفاقي او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په ګډه د پېښور های کورټ د دې پریکړې پر سپریم کورٹ تا تللی وو. نن په اسلام آباد های کورٹ کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په العزیز یا سټیل ملز کیس کې په ضمانت د خوشی کول لپاره اوریدنه روانه ده. د جسټس اطهر مین الله په مشرۍ کې دوه کسیزه جرګهګۍ د مقدمې اوریدنه کوي. د نواز شریف د ضمانت درخواست د هغه ورور او د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف نن سهار جمع کړو. تر دې وړاندې پرون لاهور های کورٹ په چودري شوګر ملز مقدمه کې د نواز شریف ضمانت منظور کړ، خو په العزیز یا سټیل ملز مقدمه کې د وو کالو د بند سزا پر ځای پاتې ده. نو ځکه اوس په دې کیس کې هم په ضمانت د خوشی کېدو هڅې د مسلم لیگ نون ګوند لخوا روانې دي. نواز شریف د اکتوبر په 28مه د صحت خرابېدو له کبله د احتساب قامي ادارې یا نیب دفتر نه د لاهور سرویسز هسپتال د علاج لپاره منتقل کړل شوی دی. د نواز شریف علاج اوس په دغه روغتون کې روان دی او پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې نن پرې د زړه یو وړه حمله هم راغلې وه. ګوند هڅه کوي پخوانی وزیر اعظم د علاج لپاره له ملکه بهر وباسي. د حکومتي ډلې او مخالفو ګوندونو ترمنځ د حکومت ضد د ازادۍ مارچ په موضوع خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. پرون د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ حکومتي ډلې په اسلام آباد کې د پارلمان د غړي اکرم خان دورانی په کور کې د رهبر کمیټې د غړو سره وکتل، خو د وګړو خبرو نه وروسته هم څه نتیجې ته ونه رسیدل. بل پلو پرون په دې اړه په ولی باغ کې د اسفنیار ولی خان په مشرۍ کې په غونډه کې پریکړه وشوه چې دوی به د ازادۍ مارچ کې ګډون کوي. له غونډې وروسته مشال رادیو سره په خبرو کې د ګوند ستر سکتر سردار حسین بابک داسې وویل،
د ټولې صوبې قافلې با جلوسونه با په 31 تاریخ باندې 11 بجې یولس بجې پرشکای انټرچینج کې راغونډیږي او د اسپندیار ولی خان په مشرۍ کې دغه په قیادت کې با اسلام آباد ته آزادی مارچ ته روانيږي.
حکومت په وار وار د مخالفو ګوندونو تورنه رد کړي او دا کوي چې 2013 کال انتخابات پاک او شفاف وو. عوامي نېشنل ګوند پرون د سینیټر ستاره ایاز د ګوند بنیادي رکنیت ختم کړ. نوموړي په سینټ کې د یاد ګوند یوازینی استازی و. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي ویان صدرالدین مروت نن مشال لړیو ته وویل، نوموړي ته د روان کال سپتمبر په 2مه نیټه د پارټۍ د اصولو د خلاف ورزۍ له وجې شوکاز نوټس ورکړل شو چې هغې د ځان سپیناوی ونه کړی شو، نو ځکه صوبایي مشر ایمل ولی خان رکنیت ختم کړ. ستاره ایاز نن مشال لړیو ته وویل په دې اړه به د عوامي نېشنل پارټۍ له مشر اسفنیار ولی خان سره خبرې کوي، ځکه چې دا یې قانوني حق دی. تر دې وړاندې د عبداللطیف افریدي، بشرا گوهر او افراسیاب خټک غړیتوب هم ختم کړل شو. د افغانستان ولسمشر ویلي د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د رهبرانو آزاد فعالیت د تاسف وړ دی. دا د خبر پاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی د خبره پرون د اکتوبر په 15مه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان ولسمشر عارف الوی ته کړې ده. دواړه ولسمشران د غیر منسلکو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره آذربایجان ته تللي. ولسمشر غنی د پاکستان ولسمشر عارف الوی ته ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ډیورنډ په وګدو کې وسلوال طالبان د داعش ډله او نورې تروریستي ډلې ځپلې دي او لاغې غوښتنه وکړه چې پاکستان دې هم ورته ګامونه پورته کړي. درک په وینا د پاکستان ولسمشر د افغانستان امنیت د خپل هیواد لپاره مهم بللی. پاکستان تل ویلي چې د افغانستان سولې ته ژمن دی او په دې لاره کې به پوره پوره مرسته کوي. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان هغه قانون لاسلیک کړی چې تر مخه یې سناس 40,000 کسان بخل کېدای شي. په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې په ټولنیزو رسنیو کې د افراطیانو د لیکنو د خوښولو له وجې زندان ته اچول شوي ول. پرون چې پارلمان د دې بل منظوري ورکړه نو له هغې 3 ساعته وروسته ولسمشر پرې امضا وکړه. د یاد بل وړاندیز هم د ولسمشر رحمان لخوا شوی او دا ګام یې د خپل هیواد د اساسي قانون د 25مې کلیزې په مناسبت پورته کړی دی. د پارلمان غړو پرون وویل د قانون له مخې به 1500 هغه قیدیان هم خوشې شي چې په آنلاین رسنیو کې د افراطیانو پوسټونه لایک کړي وو. د عراق په پلازمینه بغداد او ځینو نورو برخو کې د حکومت پر ضد په تازه احتجاجي مظاهرو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. په عراق کې د بشري حقونو کمیشن ویلي چې پرون په بغداد کې 8 پاتې کسان د دغه هیواد په جنوبي ښارونو کې وژل شوي دي. دا مظاهرچیان د اداري فساد او بیروزګارۍ د ختمولو او د بنیادي اسانتیاو د نشوالي پر ضد سړکونو ته راوتې دي. پولیسو د مظاهرچیانو د منتشر کولو لپاره اوښکې بهونکي ګیسونه کارولي او هوایي ډزې کړې دي. دا احتجاجونه وروسته لاغې پیل شوي چې یوه میاشت وړاندې د حکومت ضد مظاهرو کې 150 زیات کسان ووژل شول. د عراق پوځ منلې ده چې د مظاهرو پر وخت زیات زور کارولی او د هغو پوځي چارواکو احتساب یې پیل کړی چې دا غلط ګام پورته کړو. دا تر دې غړې د مشال خبرونه وزارت احمد الله د هوا حال او د کرن سه به وړاندې کړ.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ 70 پیسې او 200 روپۍ 70 پیسې. یو یورو 122 روپۍ 40 پیسې او 133 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 40 پیسې او 240 روپۍ 70 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 201 اویا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال ته موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 کم نه کم 6 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري د پاکستان د پارلمان ځینو غړو د بشري حقوقو کارکونکو په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې چې عدالت په خیبر پښتونخوا کې امنیتي ادارو ته د پراخ واک ورکولو مخه ونیسي.
انټرونشن حراستی مرکز اغا دا عام جیل پشانت ندی، اغے کی چا سر ملاقات نشی کی دے، اغے کی دا جیل قوانین اطلاق نکی گی.
د جمعیت علماء اسلام فی گند آزادی مارچ ودرولو لپاره د حکومتي مذاکراتي ډلې او رهبر کمیټې ترمنځ د خبرو لومړی پړاو بغیر د نتیجې پای ته رسیدلی. د شمالي وزیرستان د درپخېلو قومي مشرانو تیر ورځ د پیښور پریس کلب مخې ته په احتجاجي لاریون کې له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی د ځمکې لانجه دې هوار کړي.
تو زلی پیسلا وشوا دیغه حکومت را تا وکړه مونږ خپل نه دا کړی رسول ته دی ګوري قران ته دی ګوري زمونږ د پیسلا د عملی کوي نه عملی کوي مونږ دل واسي چې مونږ لا زنه په وجنی هغه وجنی.
او 19 پروګرام جمهوریت غګونو کې د لیکوال او شاعر جعفر خان جعفر خبري اوري.
هغه چې د شپې لاس څوک چې پیسې واغستلې عبدالمجید خان یوازې پیسې وځي په کلا کې بند شي وینو مدیر نواب را وصل چې په دې کې نظر بند کو.
د مشال تر سنگي واوري تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د پاکستانی پارلمان ځینو غړو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې ده چې عدالت د حکومت لخوا په خیبر پښتونخوا کې امنیتي ادارو ته د پراخ واک ورکولو مخه ونیسي. دوی وایي د اکشن ان ایډ سیول پاور آرډیننس په نامه دا قانون بشري او سیاسي حقوقونه تر پښو لاندې کوي. دا له هغې وروسته دا چې د پاکستان سپریم کورټ د اکتوبر په 15مه د پېښور هایکورټ هغه فیصله وځنډوله چې په نتیجه کې اکشن ان هیډ آف سیول پاور ریګولیشنز غیر قانوني ګرځول شوی وو. نور تفصیل له بوریوال کاکړ نور.
په پاکستان کې د بشري او جمهوري حقوقو لپاره مبارزه کوونکو او د پارلمان په خواني غړو سپریم کورټ ته درخواست ورکړې دي چې په خیبر پښتونخوا کې د اکشن ان ایډ سیول پاور آرډیننس په نامه قانون عملي کېدو ته نه پرېږدي. دوی وایي د قانون امنیتي ادارو ته دا لاره هواروي چې په صوبه کې د بشري او سیاسي حقوقو لپاره مبارزه کوونکي وځپي. په درخواست ورکونکو کې شامل پخوانی سنیټر فرحت الله بابر د اکتوبر پر 15مه مشال راډیو ته وویل چې دا قانون د پاکستانی آئین خلاف دی.
منشور خلاف دے دا قبائلی علاقوں دا خلق دا حقوق باندھے ڈاکہ دا دا خیبر پختونخوا دا خلق حقوق باندھے ڈاکہ دا زمین امید دے انشاءاللہ چھ کلا دا اپیل حکومت پر سپریم کورٹ کی اور دلکی گی زمین دا پیٹیشن پر ہم براشی مہم بخبر پجے کی دیا بحث کم
د پاکستان وفاقی او د خیبر پښتونخوا صوبائی حکومت په ګډه د پېښور های کورټ د دې پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته تللی وو. د خیبر پښتونخوا له ایډوکیټ جنرال او حکومتي وکیل شمایل احمد بټ زخم وپوښتل چې دوی پر کوم اساس د پېښور های کورټ د پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته تللی وو. نو هغه وویل چې په دې اړه د څه ویلو اجازه نه لري. خو په سپریم کورټ کې په جمع کړل سوي درخواست کې د حکومت له اړخه موقف خپل کړل سوي دي چې د پېښور های کورټ پریکړه زیاتره پر بې باوره انټرنیټي رپورټونو تکیه کوي. خو فرحت الله بابر وایي امنیتي ادارو چې کومې حراست خانې جوړې کړې دي هغه په مکمل توګه بشري حقونه تر پښو لاندې کوي.
انټرنل سنټرز یو ټولې حراستي مرکز هغه د عام جیل په شان نه دي. هغه کې چا سره ملاقات نشي کېدی. هغه کې د جیل قوانین اطلاق نه کیږي او هغه چې کوم دی ځان ته بچاتې خود داسې دی لکه څنګه چې په کیوبا کې د امریکې د ګوانټانامو بے سنټرز یا ابو غریب جیل وو په عراق کې. نو لکه په پاکستان کې نوی قسم جیلونه ابو غریب غوندې جیل او ګوانټانامو بے غوندې جیل ته اوس اجازه ترلاسه شو. جوڑا فوجی افسر سے دا اجازت میں نہ ہو سو گرفتاری سونے مجھے پھر گرفتاری گرفتار کی چکم ملزم بھی اگر عدالت تتلیشی وغیرہ وکیل کے ولیشی.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن سیکرټری جنرال حارث خلیق مشال راډیو ته ویل چې داسې قوانین جوړول او عملي کول وفاق کمزوري کوي.
پاکستان کا جو آئین ہے اس میں کچھ شہریوں کے بنیادی
د پاکستان چھ کوم آئین دے پہاڑی کی د خلقو زنی بنیادی حقو نہ خودل شوی دی. هغه د ولس او ریاست ترمنز عمرانی تڑون دے. نو زکا د بشری حقوقو کمیشن دا فکر کوي چې دا سی قوانین مناسب نه دی او باید منظور نشي. د سیاسی مزاحمت او اختلاف رائے مقابله لپاره طریقہ دا نه ده چې قوانین دے سخت کړل شي او د خلقو غږ دے خاموش کړل شي او خلق دے لجائز او سیاسی او جمهوری حقونو بے برخشی
اور سیاسی حقوق ہیں ان سے محروم کریں.
پښتون ژغورنې غورځنګ او د بشری حقونو نور مبارزین تور پوری کوي چې د پاکستان امنیتی ادارو وار له مخه په زرګونه کسان په ناقانونه توګه ورکړي او په خپلو حراست خانو کې ساتل دي. خو حکومت او امنیتی ادارې داسې تورونه په سخت ردوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے اوریدونکو روس، چین او پاکستان په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې ده. پرون د اکتوبر په 15مه په ماسکو کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد او روسي، پاکستان او د چین د استازو ترمنځ غونډه وشوه. په غونډه کې د سیاسي او سفارتي لارو په افغانستان کې د قراري پر ځای کولو لپاره شریکو هڅو ته بیا کتنه شوې. په دې اړه نور تفصیل د ملي حمیر زاده ناور.
د اکتوبر پر 15مه د روس، چین او امریکا ځانګړو استازو په ماسکو کې د افغان سولې بهیر څلورمه غونډه وکړه. د دې ترڅنګ روس، چین، امریکا او پاکستان هم د څلور اړخیزې ډلې دویمه ناسته وکړه. د غونډې برخوال د افغانستان حاکمیت، خپلواکي، ځمکنۍ بشپړتیا درنښت ته په کتو پر هغو لارو چارو غږېدل چې د افغان ولس له غوښتنو سره سم هلته د یوې تلپاتې سولې لپاره مرسته وکړي. د غونډې ګډونوالو په پای کې ځینې نقطې په ګوته کړې. په هغې کې د یوې تلپاتې سولې او جګړې ختمولو لپاره د افغان ولس پراخه او رښتونې غوښتنه په پام کې نیول ضروري وبلل شوه. دغه شان د افغانستان اوسنی حالت او د هغوی ګډو هڅو ته بیا کتنه هم مهمه وبلل شوه چې له مخه یې له سیاسي او ډیپلوماټیکي لارو په دغه هیواد کې یو پایدار جوړجاړی رامنځته شي. په غونډه کې وویل شول چې پایښت لرونکې سوله بې له سیاسي خبرو اترو نشي ترلاسه کېدلی. روس، چین او پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ بې له ځنډه د خبرو اترو بیا پیلېدو او یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره خپل ملاتړ وښود چې له مخې یې بین الافغاني خبرو اترو ته لار هوار شي. د غونډې برخوالو د افغانستان له اسلامي جمهوریت سره، له حکومتي مشرانو او د نورو په ګډون له طالبانو سره د کار ژمنتیا وښودله چې د ټول افغان ولس د ګټې په خاطر یو هر اړخیز او پایداره امن تړون رامنځته کړي چې جګړه پای ته ورسوي او له هغې څخه سیمه ییز او نړیوال امنیت برخمن شي. د غونډې په ګډه اعلامیه کې په ټولو غاړو ټینګار شوی چې د خبرو اترو لپاره د یو وړ چاپیریال جوړولو په خاطر د سمدستي تاوتریخوالی راکم کړي. په اعلامیه کې راغلي چې د بین الافغان افغانی خبرو اترو پر مهال دی ټولې ښکېلې خواوې اور بند کړي چې له مخې برخوال د افغانستان راتلونکي سیاسي لار نقشې ټاکلو جوګه شي. اعلامیه کې پر افغان حکومت او طالبانو غږ شوی چې د بین الافغانی خبرو اترو پر مهال دی لوی شمیر بندیان آزاد کړي. پر راتلونکي امن موافقه کې دی د ښځو، سړو، ماشومانو او لګکیانو په ګډون ټول افغانان خوندي کړل شي. په اعلامیه کې د افغان حکومت او طالبانو په ګډون په ټولو افغانانو غږ شوی چې خپل خاوره به د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو کارولو ته نه پرېږدي چې له کبله د یو بل هیواد امنیت ته ګواښ پېښ شي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د مخدره موادو پر نابودولو هم ټینګار شوی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، د جمعیت علما اسلام فی ګوند د ازادي مارچ درولو لپاره د حکومتي مذاکراتي ډلې او د اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې ترمنځ لومړی پړاو بغیر د څه نتیجې پای ته رسېدلې دي. خو دواړو ډلو ویلي مذاکراتي عمل به په وړاندې بوزي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعیت علما اسلام په مشرۍ مخالفو سیاسي ګوندونو د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته د حکومت پر ضد د لاریون اعلان کړی دی. نور تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
د اکتوبر په 15 اسلام آباد کې د دفاع د وفاقي وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې و کسیزه حکومتي مذاکراتي ډلې د اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې سره ولیدل. په دې موقع د نه سیاسي ګوندونو رهبر کمیټې خپلې څلور غوښتنې په لیکلې بڼه کې حکومتي کمیټې ته وړاندې کړې. په دغه غوښتنو کې د وزیر اعظم استعفا، نوې ټول ټاکنې، آئین کې موجود د اسلامي دفو تحفظ او د اسلام آباد په ډیچوک کې درنا ورکول شامل دي. د مذاکراتو وروسته د حکومتي ډلې مشر پرویز خټک رسنیو سره خبرو کی ویل دا پوزیشن غوښتنې په وزیر اعظم ته وړاندې کوي.
آج حکومت کے مذاکرات
د حکومتی او رهبر کمیټیو ترمنځ ملاقات وشو او ډېرې ښې خبرې وشوې. ځینې تجویزونه دوی وړاندې کړل او ځینې مونږ هم خپلو خبرو کې ډېر پرمختګ وکړو. مونږ به په دې خبرو خپل سلام او مشوره کوو او خپل مشوروالۍ ته به دا خبرې هم رسوو. دا راز رهبر کمیټې مشر اکرم خان دورانی هم د مذاکراتو نه خوشبینه وو. دی وی د پرویز خټک صاحب په مشرۍ کې د موجوده حکومت مهم خلک مونږ لا راغلي دي. مونږ هغوی ته هرکلی وایو. زمونږ ډېرې ښې خبرې وشوې او څنګه چې تاسو ته پرویز خټک صاحب وویل مونږ ځینې خبرې ټاکلې هم دي. مشال ریډیو چې په پېښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار او خبریال محمود جان بابر نه د آزادي مارچ او د دې مذاکراتي عمل په اړه وپوښتل نو داغه وینا وه.
زما دا خیال دی چې دا مارچ چې کوم دی چې اوس چې کوم کلمې نواز شریف ته هم ریلیف ملو شو د عدالت نه، نو اوس زما دا خیال دی چې د مولانا فضل الرحمان دی به راضي به خپل لنډه غونتې خپل اکټیویټي به وکړي. دنیا ته به اوخري چې وګوره مونږ اسلام آباد ته لاړو او د دې خبرې هم امکانات شته چې څنګه مولانا فضل الرحمان ته دا پیغام پیله د فوج د اړخه ملو شو و او ویلې کیږي چې آرمی چیف هغوی ته ډېر واضح پیغام ورکړی دی د حکومت د خلاف د خپل احتجاجونه ختمولو لپاره. نو کېدی شي چې هغې څه اعلان وکړي او دا خبره څه داسې جوړه شي چې اړو دا چې څه کیږي دا اړو هم نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې شورو په ورځ وزیر اعظم عمران خان د سینیئر صحافیانو سره د ملاقات په وخت د خپل استعفا او نوې ټول ټاکنو غوښتنه په بشپړه توګه مسترد کړې. وا خو بل پلو هم د اکتوبر په 15مه د سند په لاړکانه کې رسنیو سره خبرو کې مولانا فضل رحمان ویلي تر څو چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورنکړي دوی به له آزادۍ مارچ په هیڅ جوړ نه پشا کیږي. اپوزیشن ګوندونو تور پورې کوي چې د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلي شوي نو باید چې بیا د سره نوې ټول ټاکنې وکړی شي او وزیر اعظم استعفا ورکړي. خو حکومت او الیکشن کمیشن دا تورونه ردوي او وایي دغه ټول ټاکنې پاکې او بې پرې شوي. سیرت زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په دې اړه راځي یو بل رپورټ ته. عوامي نېشنل ګوند په آزادي مارچ کې د ګډون لپاره خپل پلان ته حتمي شکل ورکړی دی. تیر ورځ په دغه اړه د یاد کوند تھنک ټینک د مشرانو غونډه د اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې په ولی باغ کې وشوه. غونډې فیصله وکړه چې د اکتوبر په 1 به د ګوند ټولو ضلعو لاریونونه د مردان رشکه انټرچینج ته راټولېږي او له هغې ځایه به د اسلام آباد په لور رواني کړي. نور تفصیل د غلام غوث نه.
تیر ورځ په دغه اړه د یاد ګوند د لوړپوړو مشرانو غونډه په ولیباغ کې ترسره شوه. تر غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سکرتر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل
د خیبر پختونخوا په حواله باندې دا فیصله وشوه چې د ټولې صوبې قافلې به جلوسونه به په 31 تاریخ باندې 11 بجې 11 بجې پر شکای انټرچینج کې راغونډیږي او د مشر اسپندیار ولی خان په مشرۍ کې دغه په قیادت کې به اسلام آباد ته آزادی مارچ ته روانیږي.
سردار حسین بابک زیاته کړه چې موجوده حکومت تیر کال په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړی او په تیر یو کال کې د ولس په ستونزو حل کولو کې هم پاتې راغلی. نو ځکه د مولانا فضل الرحمن لخوا په اعلان شوی په دغه پاسون کې ګډون کوي.
په دې ملک کې د سلیکټډ حکومتونو جوړولو کوم رواج دی د غیر ټولو ناانصافو او د غیر ټولو ظلمونو او د غیر ټولو مشکلاتو او مسلو په ضد باندې ټولو دنیا له دا پیغام ورکول دي چې دا ولس چې دی دا د موجوده نظام نه د موجوده طریقه کار نه یا د حکومت چې کوم یو کال څه د پاس او شو د غیر په ذریعه باندې چې د عوامو حقوق په کومه طریقه باندې اسب شو د غیر خلاف راوتل دي.
خو حکومتي چارواکو په بیا بیا د مخالف ګوندونو دا تورونه رد کړي دي او دریز لري چې د وړاندینی حکومتونو د ناسمو پالیسیو له وجې هیواد د اقتصادي او ځینې نورو ستونزو سره مخ دی. بلې خواته هم تیره ورځ د جمعیت علمای اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې حکومت که د هغوی په لاره کې هر رقم خنډونه راولاړوي خو دوی به په هر صورت کې د حکومت په ضد اسلام آباد ته ځان رسوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، عوامي نشر ګوند د خپل یوازینی سینیټر ستارایاست پارټۍ بنیادی غړیتوب پروند جمعې پورس ختم کو او ویلي دي چې د نوموړي اوس د ګوند سره هیڅ تعلق نه دی پاتې شوی. د عوامي نشر ګوند صوبایي ویان صدرالدین مروت نوموړي ته د سپتمبر په 2 نیټه د پارټۍ د ډسپلین خلاف ورزي په کولو صوبایي صدر ورته شوکاس نوټس ورکړی وو خو نوموړي د تسلی وړ جواب ورنکړی شو نو ځکه ورله بنیادی رکنیت ختم کو. بلخوا سینیټر ستاره ایاز وای د ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان تبا په دې لړکی اپیل کوي ځکه چې دای قانوني حق دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا احمد الله راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي ویان صدرالدین مروت د اکتوبر په شپږویشتمه مشال ریډیو ته وویل سینیټر ستاره ایاز چې د خیبر پختونخوا د صوابۍ ضلع سره تعلق لري په خپله سیمه کې په تنظیمي توګه مسلې پیدا کړې وې، نو صوبایي صدر ایمل ولی خان ورته د ستمبر په دویمه نیټه د پارټۍ د قاعدو خلاف ورزۍ باندې شوکاز نوټس ورکړی و. د نوموړي وینا وه سینیټر ستاره ایاز د شوکاز نوټس په جواب کې د تسلۍ وړ جواب ور نکړی شو، نو صوبایي صدر یې د ګوند آئین شق وویشتم تر لاندې بنیادي رکنیت ختم کړو. مشال ریډیو چکلا د سینیټر ستاره ایاز سره د ګوند بنیادی غړیتوب ختمولو په اړه تماس ونیولو، نو نوموړی فقط دومره وویل چې د ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان ته به د لړکی اپیل کوي ځکه چې دا یې قانوني حق دی. د یادونه ده چې له دې وړاندې د ستمبر په دویمه عوامي نېشنل ګوند خپل یو مشر سیاستوال او د پېښور هایکورټ بار اسوسیشن صدر عبداللطیف افریدی بنیادی رکنیت په دې وجه ختم کړی و چې نوموړی د جولای په شلمه قبایلي ضلعو کې د خیبر پختونخوا اسمبلۍ لپاره شوو انتخاباتو کې خپل زوی د ګوند سره سلا مشورې نه په غیر ودرولی و. دې ترڅنګ د 2013 کال په نومبر میاشت کې یاد ګوند خپلو دوو نورو غړو بشرا ګوهر او افراسیاب خټک غړیتوب هم ځنډولی و. عوامي نېشنل ګوند په خپل یو بیان کې ویلي و چې بشرا ګوهر او افراسیاب خټک په ټولنیزو مطبوعاتو د ګوند پالیسو خلاف خبرې کولې او په غړو کې د انتشار پیدا کولو کوشش کوو، خو بشرا ګوهر او افراسیاب خټک د ګوند تورونه پر ردولو سره ویلي ول داسې هیڅ یې نه دي کړي چې د ګوند له آئین یا دستور سره په ټکر کې وي.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د شمالي وزیرستان د درپخېلو کامی مشانو تیر ورځ د پېښور پریس کلب مخې ته په احتجاجي لاریون کې حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی د ځمکې یوه زړه لانجه د هواره کړي ځکه چې د دې سره په سیمه کې د امنیت خرابېدو خطر دی. بلخوا د قبایلي ضلعو لپاره د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر مظاهره چیانو ته ډاډ ورکړی چې د شخړې د هواري لپاره به د دواړو خواوو سره خبرې کوي او په دغه اړه شوې پرېکړې به عملي کوي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره غلام غوث را کوي.
د شمالي وزیرستان د درپخېلو قومي مشرانو تیر ورځ د پېښور پریس کلب مخې ته په احتجاجي لاریون کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د بوراخېل طبيوال قوم سره د هغوی د ځمکې لانجه حکومت حل کړي او هغوی ته دې خپل ځمکه حواله کړې شي. سو قومي مشرانو په دغه مهال له مشال راډیو سره په مرکه کې وویل
زما نام رب نواز دوړ دا د ځمکې معامل ده، خو ډېر پخوانی معامل ده. د حکومت په قطار شې فیصله شوی دو نن دا خلک دې ته روغلی ده چې دغه عملي کېږي د حکومت په کور کې ولې نه. آب بوراخېل کوم ده، مونږ چې کوم یو دوړ درپخېل کوم دي، د ځمکه چې کوم ده کنه دا خو 70 مربع ځمکه ده او ډېره لویه ځمکه ده.
زمانوم شیرون دا څو ځلې فیصله وشوه، دغه حکومت راته وکړه مونږ خپل نه دا کړی، رسول ته دی ګوري، قران ته دی ګوري، زمونږ د فیصله د عملی کوي نه عملی کوي، مونږ دل واسي چې مونږ لا ځنه نه پوجنی هغه وجنی.
هم په دغه محل د سیمي یو خبريال سمیع الله داول دغه لانجې په اړه مشال ریډیو ته وویل
التا د درپخیل زمکه دا د میرانشاه بازار نه تقریبا په 1 کیلومتر باندې چې هغه باندې د درپخیل قوم د انګریزانو وخت نه قبضه ده. سمو د مخکې په دې باندې قبضه کورونا راغله، یو کور راغله، دوا کور راغله، او وزیر طبيوال نوم ده د هغه قوم. بیا زمون قوم را پاسو چې یاره دا علاقه خو زما ده، پر کټ کې زمادہ په مسل کې زمادہ فایلونه پرته دي، انګریزانو جرمنی مونږ پر ور کړی دي، نو ته دلته څنګه راغله چې دا قبضه د وکړه لا.
احتجاجي غونډې ته بیا وروستو د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د عملی کولو لپاره د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر هم راغلو او نوموړي په دغه محل دوی ته په خپل وینا کې وویل
موږ خپل کوم سره خبره نه دوشوي نه مې علي دلی دي، یغه خبره مې جوړ وی، تاسو خبره مې جوړ وی، زو د اډمنستریشن پښتنه وکړه چې بای په دا کې مسله څه شي چې تاسو دامره مجبور شوي چې تاسو دلته پېښور ته راغلی
دا مسئلہ کو پچار وچ ورتا پمیرم شا کے حل چوی وے میرو چ کیما مسئلہ توس روبرائی کیما مسئلہ بند مسئلہ جوڑی جی میرو دیگے حل کاول کوشش کی
احتجاج کون کو مشران وویل چ دوی پہ صورت کی خپل ازمکا بل چاتا نہ پریگ دی
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ د ماسیکر سلور نیمه بجې شوې دي لړ خبرونه د نجیب عامر نور
په پاکستان کې د بشري او جمهوریت حقوقو لپاره مبارزه کوونکو د پارلمان په خوانې غړو سپریم کورټ ته درخواست ورکړې چې په خیبر پښتونخوا کې د اکشن ان ایډ سیول پاور ارډیننس په نامه قانون عملي کېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان سپریم کورټ ټاکلې ده چې د نومبر په 15مه به په دې اړه د یاد عدالت پر ججانو مشتمله یوه جرګهګۍ د دې مسلې اورېدنه وکړي. نن په اسلام آباد های کورټ کې په لذیذ اسټیل ملز کیس کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په زمانه د خوشی کول لپاره اوریدنه روانه ده. د جسټس اثر من الله په مشرۍ کې دوه کسیز جرګې د مقدمې اوریدنه کوي. تر دې وړاندې پرون لاهور های کورټ په چودري شوګر ملز مقدمه کې د نواز شریف ضمانت منظور کړو. د حکومتي ډلې او مخالفو ګوندونو ترمنځ د حکومت ضد د آزادۍ مارچ په موضوع خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. پرون د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ حکومتي ډلې په اسلام آباد کې د پارلمان د غړي اکرم خان دورانی په کور کې د رهبر کمیټې د غړو سره وکتل. عوامي نېشنل ګوند پرون د سینیټر ستاره ایاز د ګوند بنیادي رکنیت ختم کړ. نوموړي په سینټ کې د یاد ګوند یوازینی استازی و. ګوند وایي هغې د پارټۍ له اصولو خلاف ورزي کړې خو هغه وایي په دې اړه به د اسمنیار ولی خان سره خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر ویلي د پاکستان په خاوره کې طالبانو د رهبرانو آزاد فعالیت د تاسف وړ دی. ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبره پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان ولسمشر عارف الوی ته کړې ده. پرون په مسکو کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د روسي پاکستان او چین د پلاو ترمنځ غونډه وشوه. په غونډه کې د سیاسي او سفارتي لارې په افغانستان کې د استحکام راوستلو لپاره شریکو هڅو ته بیا کتنه وشوه. د عراق په پلازمینه بغداد او ځینو نورو برخو کې د حکومت پر ضد په تازه احتجاجي مظاهرو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هغه قانون لاسلیک کړ چې تر مخه یې سنا 30,000 کسان بخل کېدل شي.
اوریدونکو نن د سولې په لور خبرونه کې د عدم تشدد په اړه خبرې کوو او په دې اړه مو خبرو چې د نوبل سولې جایزه چا ته ولې ورکړل شوې ده. دا پروگرام ستاسو لپاره زموږ همکار بشیر کواخ جوړوي.
د سولې پر لور
اوریدونکو هر کال د اکتوبر په 2مه د عدم تشدد ورځ لمانځل کیږي. د دې کار څخه مقصد په خلکو کې دا پوهاوی پیدا کول دي چې د جنگونو بغیر هم مسلې حلولی شي. نن د سولې په لور خبرونه کې په دې اړه خبرې کوو چې د عدم تشدد لارې څنګه مبارزه کیږي او آیا په اوس وخت کې په عملي کولو سره اهداف ترلاسه کیدی شي. زه بشیر وغاهم هر کله هم کوم دا د بشری حقونو هغه فعالان دي چې له هندې د اکتوبر په 2مه سویزرلند ته په پښو تګ پیل کړ. د دوی هدف له تشدد د کرکې زیاتول، د جنگونو ختمول او سولې رواجول لپاره په خلکو کې عامه پوهاوی راوستل وو. له هند روان شوي دا خلک به د پاکستان، ایران او ترکیې له لارې د سویزرلند جنیوا ته لاړ شي او 9.5 کیلومتر مزل وکړي. د دې مزل یو منتظم راجا گوبال فرانس پریس خبری ایجنسی ته ویلي چې په دې سفر کې به ورسره له بیلابیلو ځایونو څخه کسان ملګري کیږي او اخري منزل ته په رسیدو به شمیر زرګونه ته ورسي.
که په هند کې عدم تشدد ممکن دی نو په ټوله نړۍ کې ممکن دی. موږ فکر وکړ چې د جای جگت په نامه د تحریک له لارې به هغو مسایلو ته د خلکو پام وړ وو چې دا څو کاله پرې موږ په هند کې خبرې کولې. موږ به د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په دې اړه پاسونه ولرو په ځنو ځینو کې به روزنیز پروګرامونه هم جوړوو بیا به جنیوا ته ورشو هلته به د یوې هفتې لپاره یو او د غریبۍ تودوخې او جګړو په اړه به بحثونه برابر کړو دا هر څه د عدم تشدد د لارو په استعمال سره کوو
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کې خالد څنګه حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کې خالد څنګه 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 مرد دے انسان لفرختوں نہ تپو سکڑا تو نہ تپو سکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران تان پتش کا غزبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 چنگا
تحصیل مشال ریڈیو د سولې پر لور خبرونه ده 2019 کال د سولې نوبل جایزه د ایتوپیا وزیر اعظم ابی احمد علی ته ورکړل شوې ده نوبل د نړۍ تر ټولو لوړه جایزه ګڼل کیږي ابی احمد علی د گاونډي هیواد اریتریا سره له ډیر وخت راهیسې روانه د پولی په سر لانجا ختم کړه او له همدې قبل ورته دا جایزه ورکړل شوه ایتوپیا او اریتریا له 1998 څخه تر 2000 کال پورې د بادمی نومي سیمې په سر جنگ وکړ د دې جنگ په مهال له دواړو خواو په زرګونو خلک ووجل شول که څه هم جنگ په 2000 کال کې ودرېدلې وو خو پوله لانجونه واو تر شلو کلونو دا مسله اوږده شوه په 2013 کال کې د ایتوپیا وزیر اعظم ابی احمد علی د اریتریا سره ومنله چې د بادمی سیمه بورته ورکړي او په دې توګه یې د اوږد جنجال ختم کړ دوی دواړو د تجارت او سیاسي اړیکو زیاتولو لپاره تړونونه هم لاسلیک کړل او یو وخت چې دواړه هیوادونه دښمنان وو اوس دوستان شول په دې اړه نور حال درته نجیب امیر وایي
د ایتوپیا وزیر اعظم ابی احمد په نوم اعلان کړ د گیتا تونبرگ په نوم یو 14 کلن سویډنی جنۍ د آب و هوا یا اقلیم فعال هم د هغو کسانو په لیست کې و چې ګمان کېده د نړۍ دغه معتبره جایزه به ورکړل شي ګمانونه نور هم ډیرو لکه داسې هم ویل کېدل چې ممکنه ده د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ته د یمن په جګړه کې د مبارزې له وجې دا ایوارډ ورکړل شي همدارنګه داسې اټکلونه هم کېدل چې د بی پولو خبریالانو استازي دا ایوارډ ګټي شي خو د نوبل د جایزې ماهرینو د ایتوپیا د وزیر اعظم ابی احمد نوم هم اخیسته نوموړی په سودان کې د سولې د تړون په ترسره کولو کې مرسته کړې و د ایتوپیا د وزیر اعظم په هڅو د دغه هیواد او اریتریا په نوم د یو بل افریقایي هیواد ترمنځ نږدې 40 کلن جګړه پای ته رسیدلې و دغو دواړو هیوادونو د 1999 او کال 2000 ترمنځ پر سرحد جګړه هم کړې و کله چې ابی احمد د 2013 کال په اپریل کې اقتدار ته ورسید نو سیاسي قیدیان خوشی کړل او د اریتریا له مشر ایسایاس افورکی سره یې د سولې تړون لاسلیک کړ
اوران دګړو پختونلار مغره ټوپک
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. کله چې د عدم تشدد یادونه کیږي نو د هند د مهاتما ګاندی ترڅنګ پکې د پښتنو باچا خان خامخا یادېږي. هغه د انګریزانو د پاچاهۍ ختمولو او پښتني ټولنې د اصلاح لپاره بغیر له تشدده کامیابه مبارزه کړې وه. دلته درته یو مرکه وړاندې کوم. مرکه مو د لیکوال احمد الله ارچوال سره کړی چې د باچا خان په خدایي خدمتګار تحریکی تازه یو کتاب لیکلی دی.
د دې کتاب او د خدای خدمتګار باندې په پښتو کې د لیکل شوی نورو کتابونو په منځ کې یو غټ فرق دی چې نورو کتابونو کې یا په نورو ریسرچ کې تقریبا د خدای خدمتګار سره یو تاریخي پیښه په توګه چلند شوی دی. پښتو کې ډېر کم لیټریچر د سیده په خدای خدمتګار چې هلته خدای خدمتګار سره د یو ټولنیز تحریک په توګه چلند شوی دی. په دې کتاب کې ما خدای خدمتګار د ټولنیز تحریک د زاویې نه څېړلې دی او سوال اساسی داده چې آیا دا تحریک چې وو دا ستراتیژیک تحریک وو او په تعقل ولاړ تحریک وو او که دوی د مجبوریت نه سره رسولې دي. په کتاب کې دغه اساسي سوال ته جواب ویل شوی دی. به د نویو ولسی مبارزو یا د عدم تشدد تحریکونو لپاره چې کوم لیټریچر موجود دی او د هغې لپاره چې کومه کرایټیریا موجوده ده چې یو ټولنیز چې یو ولسی مبارزه هغه کرایټیریا باید ولري. ما هغه کرایټیریا د خدای خدمتګار سره ما پرتله کړې. مثلا ما په دې بحث کړی چې کتاب کې چې آیا تحریک ستراتیژي لرله که نه لرله، ویژن یې لره که نه لره، کمیونیکیشن یې څه رقم و، د هغې نه علاوه د روزنې دپاره کومې لارې چارو نه استفاده کوله، تاکتیکونه یې څه و.
او ستاسو ارچوال صاحب څه شی مو لاسته راوړل په دې دغه کې؟ داسې نه وي څه دي په دې ریسرچ کې چې تاسو یې وړاندې کولی شئ چې تاسو هغه پیدا کړل؟
ما یو تعریف راخیستی او دغه تعریف مې بیا په خدای خدمتګار اطلاق کړی. تعریف دا دی چې ټولنیز تحریکونه چې دي دا عرضه او تقاضا ده، یعنې دا ډیمانډ او سپلای ده. نو ما په اول چپټر کې په دې باندې بحث کړی دی چې هغه وخت کې د پښتنو ټولنیز سیاسي او اقتصادي حالت څه رقم و او پښتنو چې کومې جګړې کړي د انګریزانو سره دا څه رقم جګړې وې. زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې هغه وخت کې د یو تحریک ضرورت و چې پښتنو د وسلوالې مبارزې د لاسه دا په لار ته نه شو لاسته راوړلی. نو د دې وجې نه دوی دپاره ضرور دا و چې دوی ولسي مبارزه یا عدم تشدد وکړي تر څو چې خپل هغه غوښتنې ترلاسه کړي. نو د کتاب غټ فاینډینګز هم دا دي چې خدای خدمتګار تحریک چې وو دا نه یوازې دا چې یو ستراتیژیک تحریک و، هغه وخت کې ضرورت دا و چې باید مبارزه ولسي وشي، مبارزه په عدم تشدد باندې، بلکې دا په یو تعقل باندې په عقل باندې ولاړه خبره وه، یو ریشنل چایس و. یعنې که پښتنو یا باچا خان هغه وخت کې جګړه کړې وې، هغه څه چې دوی د جګړې لاسه ترلاسه کولی شو هغه به دغه څه نه چې دوی اوس ترلاسه کړي هغه به ډېر کم وي. نو دا هغه د کتاب هغه فاینډینګز ټول همدا دي. او د دې نه بر علاوه کتاب کې د یو ټولنیز تحریک یا د ټولنیز تحریک او یا د ولسي مبارزې ټول خصوصیت پکې شته دی. صحیح ده چې خدای خدمتګار مثلا په هغه وخت کې ولیکل ستراتیژي نه لرله، خو د یو ستراتیژۍ ټول مواد یې لرل. مثلا خدای خدمتګار یو ویژن لر، اهداف یې لرل، لیډرشپ یې لرل، تاکتیکونه یې لرل، کمیونیکیشن پکې یو ډېر ښه سیستم و.
د سولې پر لور.
او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواه مخه کوم. خوشاله اوسئ.
او اوس هم راځو اونیس پروګرام جمهوری غږونو ته. اوریدونکو، د نن په پروګرام کې د لیکوال او شاعر جعفر خان جعفر سره د هغه د ژوند او مبارزې په اړه خبرې کوو. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شرح غلاست وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسي د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ ځوړندی دی. هېواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشال لیدلی چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر ډیر شکلونو زیاته ده، خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل لوړو ژورو سره مخامخ سوی. په دې هېواد کې د جمهوریت انساني برابري، بنیادی بشري او قومي حقوقو لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړي، زندانونو ته تللي، شکنجه سوي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوري غږونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نن د شاعر او لیکوال جعفر خان جعفر کیسه دراوړو.
اخیر په مرګ په ژوند کې کال په ژوند خانه کې داسې نوې چیز کال په کال په ژوند او یو پلن مې زولنې د خونو باسې راځم، یو پلن مې زولنې د خونو باسې راځم، دور تم ستا د تورو زم په کال په ژوند خانه کې.
دا شعر او شغ د جعفر خان جعفر دی. په شعر کې د زولنو او جیل ذکر شوی دی. جعفر خان جعفر یوازې دا نه بلکې ګڼ شمېر شعرونه د خیبر پښتونخوا د ملاکن په زندان کې لیکلي دي. نوموړی جیل ته څنګه واچول سو دا هم یو ځانګړې کیسه ده چې د قلم او تاریخي واقعاتو سره تړلې ده. خو تر دې لمخه چې د هغه زندان ته د تلو کیسه وکړو، لومړی به د جعفر خان جعفر ژوند ته لنډه کتنه وکړو. هغه په 1915 کال کې د باجوړ په ګنګ سالارزو کې پیدا شوی دی، خو د ده په وینا ابتدایي تعلیم یې په کلي او نورې د باجوړ مرکز خار کې کړی دی.
های سکول خار کې لفق مې وکړ، هغه نه پس بیا ما تعلیم جاری ونه ساتل شو. دا هغه تعلیم جاری نه ساتلو وجه یو زما زیاته دغه دا و چې زما دننه چې هغه کوم هغه احساسات او هغه شاعرانه هغه زه تعلیم ته نه پرېښودلم. بل دا چې زه شاعرۍ نه مخکې ما مصوري کوله، ما به د سکول په دور کې د ماشومان په داس کې ما دا نقشې جوړولې، دا توتیان دي او دا ځنګلي دي او دا ونې دي او دا دغه تالابونه دي او په دې کې لی دي، ما به دا جوړولې. بیا زما والد صاحب چوپیانو په وخت کې بس زه پېښور ته راتلم، نو بیا ما په دې سینماګانو باندې چې دا غټ غټ تصویرونه ولیدل د دې فلمي اکترانو، نو ما زه حیران غوندې شوم چې مال آیا دومره غټه کیمرا څنګه تصویر دومره غټ وباسي. کنه دا زما په ژوند کې تېر ځل دغه دا لیدلو غټ غټ سینماګانو تصویرونه ولیدل.
کالو 1919 جعفر خان جعفر له ملګری سره د یو دوست په واده کې د ګډون لپاره په خپل گاډی کې روان شو، خو چې کله د ملاکان سر ته ورسید هلته پولیس و درولې، تلاشي وسوه او هغه ته تانه ته دتلو وویل شو.
په ملاکان کې زه په 1997 کې ونیول شوم، نو هغه کې ما یو بخمونیر د باجوړ د بخمونیر یو ډیر واقعیت را شوې ده، یو د عبدالمتین خان واقعیت را شوې ده. بخمونیر خان چې هغه بیا هغه ماخام دی د بخمونیر د جرمنی ټکا راځي او د بخمونیر په نوم باندې یو فلم هم جوړلی، لکه دا واقعه پرې پشت او په دې ګلبیله باندې شو. ما د دې دواړو یو فرضي خطونه یو بل ته ولیکله، نو هغه ما چې هغه خطونو کې داسې حقایق را مخته شوي وو چې لکه هغه به خلکو په خولې باندې ویل یو بل ته، خو لیکلي تحریري ته ور نه وګڼي چې چا ثبوت کړی وي چې او دا دي. نو هغه کې خدای شته حاجي محمد اکبر ملک یو ډېر چې کاکاجي سنوبر حسین چې تعلیم هم کړی دی، او کاکاجي سنوبر حسین چې په باجوړ کې په سوال کلا کې د ملک عمر خان کوو، نو هم د هغې په کور کې وو. نو ماته محمد اکبر ملک خدای شته وویل چې دا ځان ته وساته، خو دا چرته اخبار دي سالې نه مه ورکوه. هغه ما ملکان نه صابر حجازی با ملکن حصار نومی و رساله اصلا ما آغا آغای که چاپ کو.
دا جعفر خان جعفر لخبرو با دا زینو آوریدون کو پا زین که سوال پیدا سوی چی بخت منیر او عبدالمتین خان دی چوک. در یال مخا چی دا آغا دا زندان خبرو اکلو، اول با دا تصویر بازی کول لپارا دا بخت منیر او عبدالمتین خان پڑا معلومات در کلو. بخت منیر دا باجوال اوسیدون که و چی دا خپل وقت لخانانو سره دا جایداد پر سر جگره کرده و چی نن هم پا اولسی سندرو کی یا دی شي
دا بخمنیر مار خانانو او دا دوی زمکه اغستی وه او بیا هغوی د اسد خان چې یو میراثي دغه دعوې لرلې نو بیا د بخمنیر خان دسې دغه وشو چې ده داسې ملګري برابر کړلو او په دې ګلبیلا نومې یو ډېر یو ګودر دی اوس هم شته دی ډېر مشهور هم دی او د دې ګودر کې دوی داسې تازه جوړ کړو چې یاره موږ دا پرشد د کلي دا کوټ نیسو لکه چې دا موږ ونیسو دا موږ قبضه کړو په دې کې به قومونه را شي آیا دا ولې وکړو موږ وچه موږ ته ما ته خپل حق ولې نه میلاوي نو هغوی چې کله حمله وکړله هغه پرشد په کوټ په کلي ننوتل او کوټ یې ونیو رسته وختل نو دې کې خان باندې ډزې وکړلې خان ولګېد بد شو دې کې قومونه راغله د بخمنی سره چې کوم خلک وو مرګری ورسره وسو نو قومي خلک وو خانانو دې پرشد خانانو وژلې نه شو لیکن دا د دوی یو ورور عزیز وو نو دا یې په کوټ کې مړ کړو.
عبدالمتین خان د مشهور پښتون اتل عمر خان جندل مشر زوی وو. عمر خان جندل یو قبایلی مشر وو د باجوړ واکمن وو. هغه وخت پر هندستان د انګریزانو واکمنی وه او عمر خان جندل به ورسره د ازادۍ جګړه کې ښکیل وو. خو چې کله هغه په 1940 کال کې د چترال ریاست په داخلي چارو کې مداخله وکړه او د چترال مهتر امان الملک له تخته په غورځولو کې کامیاب شو نو انګریزانو عمر خان ته د چترال پرېښودلو حکم وکړ او هغه افغانستان ته جلا وطن کړ چې هلته په 1903 کال کې مړ شو. د عمر خان تر مرګ وروسته د هغه زوی عبدالمتین خان باجوړ ته سنسو چې خپل جایداد بیرته ترلاسه کړي.
په عمر خان په زامنو کې عبدالمتین خان یو زوی نو بیا هغه راغی د هغې دلته په ترکاني قوم باندې جرګه وکړه چې زه اوس زما پلار هلته وفات شو زما جندول دی زما جایداد دی زما ټول علاقه ده نو زه او دا زما نیولې د ډېر نواب ده زه اوس راځم او زه بیرته به خپل کلی یم. دلته اوس زمونږ د باجوړ د ترکاني قوم فیصله وکړه چې او عبدالمتین خان راغی تور کلا و تو متین په تور کې تور کې طلبانو چړه راځي نو عبدالمتین زولدا په ریډیو پاکستان د مخاله د اوسې سندره راځه بږي دی نو عبدالمتین خان تور کلا ونیول او هغه کې تقریبا تاریخ د تلیک کې تقریبا 120 خوښه او 140 ځې مړین دی وکړل او نو بیا په سي لخر وشو د دې یوازې په نور چې دغه کم خلکو دا کلا نیولې و دا خپل کلی دا ټوټه ونیول هغه کې د شپې لار څوک چې پیسې واغستلې عبدالمتین خان یوازې پیسو یې په کلا کې بند کړې ویني مدیر نواب راو هلته په دیر کې نظر بند کړو د مرګه پورې هغه نظر بند نو اوس صبر په دیر کې
په ولسي سندرو او په خلکو کې د بخت منیر او عبدالمتین خان د جګړو په اړه خبرې مشهورې دي چې له لیکل شوې تاریخه مختلفې دي. جعفر خان جعفر د قلم په څوکه په افسانوي انداز دغه ولسي خبرې ولیکلې. په دې کې د بخت منیر او عبدالمتین خان پر ملګرو او حمایتونو باندې تنقیدونه شوي دي. هغه دا په داسې انداز لیکلي چې بخت منیر عبدالمتین خان ته، عبدالمتین خان بخت منیر ته د خط په بڼه کې خپله کیسه کوي. د جعفر خان جعفر غالب ګمان دی چې حکومت د هغو خلکو په لمسون پر د مقدمه جوړه کړه چې د بخت منیر مخالفینو چې نن هم خاندان په باجوړ کې دی. حکومت پر د دا مقدمه د نن کسټم ګاډي درلودلو جوړه کړه.
اړې چې په وخت کې اختیار وو ټول سیستم دغه څه و چې یو سړي ته ببارم جوړېدلی سوله چې آیا تا دا دیا کدي کړي زه چې په کوم دا چې انتار ګرفتار شوی وم چې یاره د دې په دې کې وسله ده او په دې کې منشیت او په دې کې دا دي نو هغه خو د عدالت کې اوس هم شته دی. عدالت په ما باندې هغه د دروغو جپې دا دیا کدي زما ته هېڅ شی برآمد نه و. هو جاړی وو نان کسټم وو نو په هغه وخت کې به نان کسټم اجنسو کې پولیټیکل پرمټ ورکاو گاڑی لري درې مرستلو لکه دا هغه پارت باندې زما دغه برابر وو او دغه دا نور څه پوهېدل نه بچي هغه کې لکه وروستو هغه بوټي والے کېږي او عدالت نه وو اختیار وو لکه هېڅ شی نه کېدل. خو بیا هم دومره دغه څه چې دغه ملکان استاد ودین زما خل دی چې جز وو هغه بیا ما چې اپیل وکړو او زمان میر زمان د تعالی شوتین وو
البته مقدمه دا شایي چې حکومت د جعفر خان جعفر پر ضد د لیک نه بلکې په غیر قانوني توګه د ګاډي چلولو په تور زندان ته چول شوی. جعفر خان جعفر یو کال وروسته یعنی په 1998 کال کې له زندانه آزاد شو. په هغه جوړ شوی مقدمه عدالت خارج کړه. نن هم په 2019 کال کې شاوخوا 20 کال وروسته د زندان وخت یادوي نو په ذهن کې دا سوال ګرځي چې د عدالت لخوا د بیګناه ګرځېدو وروسته به دته هغه ذهني او جسماني قید جبران څوک ورکوي.
نو د ټول غمناکه او درناکه په کومه ځمال لاول د خپل د ټول زیاته ده ځکه چې زه په اختیار کې د ګیرې ما په اختیار کې به قانونا هغه سړی جیل تېر یا ضمانت نه ورکوي یا جرګې ته لیکېږي او یا د هغه په ده باندې څه شی څه جرم کېږي او دا هغه نه مني زه په دې درې واړو کې ما نه یو تپوس ځان دی شوی چې ته جرګې ته کېنې ضمانت ورکې جرګې د باندې څه کېښودل دا هېڅ شی نه دی شوی بس د پولیټیکلۍ قانون دی د پولیټیکلۍ او د ساتنې کې مخالف وو دوه روپۍ مخکې ولګولې او ته یو غار ته ننه استېدلې یو غار دی استاد د پولیټیکل کېښودو دننه بیا پروت و شه د ټول نه درناکه دغه زما دا ده چې آیا ضرورتنما دغه یو قانون نشته چې ضرورتم مزبا دا جیل ولې تیر کړو پسند چې د دې جیل که زه مجرم نه خو ماته سزا نه لوي دي که زه مجرم نه زم نه سوالونه زم نه تکلیف ما ولې تیر کړو آیا زما غو مخالفونه دا جرم دا سزا دا جرمانه دا وخت دا غونه نه تل پکارو
رونا اوریدونکو په جمهوریت ژغونو پروګرام کې مو د لیکوال او شاعر جعفر خان جعفر د زندان کیسه واوریدله. تاسو خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټلنوزو پانو هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونې پورې مو زه عبدالحی کاکړ ترته په مخه شوایم.
مشال ریڈیو دا